شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15مه ورځ دو کاندیدانو غونډې وکړې. د دوی د غونډو حال درکو او په دې موضوع مرکه هم لرو. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لست کې شامل کړ. د خبرونو تفصیل. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي چې 13 جولای میاشت په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تاسل د راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښیي چې دغه مرګ ژوبل د افغانستان په څلورویشت ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغې مرګ ژوبلې اصلي لاملونه ځانمرګې بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه ښیي، خو هوایي بریدونه او شپني عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 199 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودید. څلور دیرش تنه پکې وژل او ولس نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې وځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغو تلفاتو څخه باندې 50 سلنه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په کمربندۍ سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس د پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. په اعلامیه کې راغلي چې په دې پیښه کې درې نور طالبان ټپیان شوي دي او د دوو مړي د جګړې په سیمه کې پاتنی. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې پیښه کې پولیس ته زیان نه دی رسیدلی. بلخ د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو وایي په بلخ ولایت کې 9 وسلوال وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د دې قل اردو له خوا نن سهار په یو خبر سوي خبر پڼه کې دا سوي چې د بلخ په چاربولاک او چمتال ولسوالیو کې په هوایي بریدونو او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خبر پڼې په وینا د عملیات چې تیر ماښام سوي پکې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان قاری مهدي هم شامل دی. د افغانستان ملي اردو په دې خبر پڼه کې خپل لوري ته دا وشتي مرجوب لپاره څنګه دی ویلي. طالبانو د دواړو پېښه په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کابل کې د ماین چاودنې دوه پولیس ووژل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابلي ساعت 4:30 صبح امروز انفجار در مربوط حوزه 15 در منطقه پنج فامیلی صورت گرفته. دو نفر از پولیس ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح میباشند.
د ښاغلی فرامرز په خبره د مقناطیسي ماینده وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی وو. زموږ غږ لازه دی راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د بندیزونو په لست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویلمی کې پر ښاغلی ظریف د بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازولي وبلله او ویل دي چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیم توګه خامنه‌ای ته کار کوي. په ویلمی کې د امریکا د خزانه د وزیر استیفن منوچن له خولې ویل سوي چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کارونو او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا څرګند پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په هیڅ ډول د منلو نه دي. دا بندیزونه نه یوازې په امریکا کې د جواد ظریف شتمنۍ کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بندیزونو په لست کې له شاملې دي وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه بندیزونو پر ده او کورنۍ یې ځکه اغېز نه کوي چې له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمنۍ نه لري. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد استخباراتي ادارو د القاعده د شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د مرګ په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د ان بي سي ټلویزیون شبکې د درې امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی یاد شوی د حمزه بن لادن د مړینې خبر تایید کړی دی، خو د نوموړي د مړینې سبب او ځای تر اوسه څرګند نه دی. سره له دې چې خبریالانو په دې اړه پرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پوښتنه وکړه، خو هغه وویل چې په دې هکله تبصره نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د فبروري په میاشت کې حمزه بن لادن په اړه د دقیقو معلوماتو ورکولو په بدل کې $1,000,000 جایزه اعلان کړې وه، او ویلي وو چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د القاعده شبکې په یو رهبر د بدلېدو په حال کې دی. د خبرونو پای.
تاسې زموږ شخله آزادي رادیو اوري. نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15مه ورځ دوه کاندیدانو غونډه وکړه. یوې غونډې ته حکمتیار وویل
غواړي ولس مشارکت محدود وي او ډېری افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي.
د فیفا مشر بیا وایي کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم کړي. له شغلی رشید سره په دې موضوع مرکه لرو. د پکتیا اوسیدونکو اندېښنه لري چې د ګردیز تاریخي بالا حصار به ونړی شي.
د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
همدغه ودانۍ جوړولو ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره هڅې وکړي.
موږ د دوی لښته وکړنو راضی نه یو، باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام مخکښی شځې هم لرو. لکه څنګه چې مو ویل، نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاینونو 15مه ورځ ده. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین د پیل په رئیس تر اوسه پورې ډیرو لږو کاندیدانو کمپاینونه کړي دي، خو نن محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار کمپاینی غونډې درلودې او وینا یې ورته وکړې. دا لومړی ځل دی چې ګلبدین حکمتیار په یوه لویه کمپاینی غونډه کې څرګندې شي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم کمپاینی غونډې درلودلې. حکمتیار چې د لومړی ځل د خپل یو شمېر پلویانو ته وینا کوي، تور پورې کړ چې ځینې کسان غواړي انتخابات مهندسي کړي.
خداسې معلومیږي چې ځینې لا مصمم دي چې مخکنۍ خونړۍ تجربې بیا بیا تکرار، مصمم دي د پراخ تقلب لپاره یې مهندسي کړي. غواړي د ولس مشارکت محدود وي او ډېری افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي. دولتي امکاناتو، رسوخ، نفوذ، وسایلو، صلاحیتونو د پراخ تقلب لپاره.
ښاغلی حکمتیار وویل چې ځینې کاندیدان له دولتي امکاناتو په کمپاینونو کې استفاده کوي. همدارنګه حکمتیار په ورته وخت کې په انتخاباتو شک څرګند کړ او ویل چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي. بلخوا محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاب انتخاباتي ټیم هم غونډه درلوده. د لوی جرګې په خیمه کې دیني عالمانو له محمد اشرف غني نه ملاتړ اعلان کړ. تر اوسه محمد اشرف غني و غونډې ته وینا نه ده کړې. دا چې په غونډه وینا کې څه وایي وروسته به اورېدونکو سره شریک کړو. څرمن سه په ورته وخت کې پخواني ولسمشر حمید کرزي نن خبري ناست تر څرګند څه له اوسنیو انتخاباتو سره مخالفت وښود. اوسني انتخابات د پردیو په لاس یوه دسیسه وبلله. ښاغلي کرزي وویل چې د جمهور ریاست انتخابات تو خوشبین نه دی، هغه دغه انتخابات یو پردی دسیسه وبلله. حمید کرزي د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې له انتخاباتو تیر سي او د سولې ته لومړیتوب ورکړي تر څو په افغانستان کې سوله راسي نو وروسته انتخابات ترسره سي. بله سروان صاحب،
ډیره زیاته مننه. رحمت الله افغان، د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادي رادیو ته وویل هغه ستونزې چې کاندیدان په انتخاباتي بهیر کې ویني باید د انتخاباتو له کمیسیون سره په مستند ډول شریک کړي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه دوی نظر پوښتلی.
بې له شکه چې همدغه د کمپاینونو ماحول ده او په دې دوره کې باید خلک خبر شي چې کوم کاندید څه برنامه لري او څه باید وشي تر څو خلکو ته دغه یو فکر ورکړي او دغه قوت ورکړي چې د موږ پام په اساس باندې یو چاته رای ورکړي. نو موږ هرکلی
او حکمتیار نن په خپله کمپاینی غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن راتلونکي انتخابات مهندسي شي.
د اندېښنو بس موږ نشو کولای چې سرګ وګرځو، ولې دوی هم مسلحت لري تر اوسه پورې څومره دوی کاندیدانو نظارت کړی دغه پروسس ښه څومره دوی نظرین اعتبار ورته اخیستي اعتبارنامې ورته اخیستي او څومره دغه بهیر کې دوی شکایتونه درج کړي دي څومره د شکایت کمیسیون سره دوی په تماس کې دي. دغه موضوعات مهم دي چې پاتې
تاسو نظر ته هغه څار څه ښیي چې واقعا داسې شی موجود دي.
ښه، د افغانستان په وضعیت کې فکر کوم چې ټوله خوشبیني موږ نشو کولای چې ځان سره ولرو. خامخا بدبینیان او ځینې اندېښنې هم شته. ځانګړی ډول دا چې سیاسي بحث د انتخاباتو څه رقم کېږي، آیا ټول کاندیدان په ګډه باندې دغه چالوي ته ځي، د ټاکنو فلو کمیشن وتوانېږي چې عملیاتي بهیر په سمه توګه سنبال کړي او بهرنیان به دغه پروسې اعتبار ته ارزښت ورکړي که ورنه کړي. د سولې مسله څومره په دې باندې تاثیر کوي. دغه موضوعات دي چې په توره کې د ارزونې د سړو وړ دي.
او د یو کاندید لخوا دا ډول څرګندونې په انتخاباتو د خلکو باور نه کموي؟
خامخا کموي. کاندیدانو پر موږ وړاندیز هم پرون کړی و چې دوی باید یو سیاسي اجماع په ټولو کې سره جوړ کړي او دوی باید د ټاکنو او د سولې په اړه باندې همدارنګه د ښو ټاکنو څه رقم شفافیت اعتبار یې خوندي وي، دوی په ګډه باندې سره باید په ځینو مسایلو باندې هوکړه وکړي.
او که چېرې کمپاینونه د سس روان وي، انتخاباتي بهیر به ټاکنی نه شي؟
دا سیالۍ دي. نو په دې کې موږ د حقوقي پلوه د اقل درې نماندان هم ولرو، څلور نماندان هم سیالۍ کېږي، ولې سیاسي ماهیت او اعتبار به د ستونزو او خنډونو سره مخامخ وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر ښاغلی رشیدو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واوریده.
آزادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه د آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org. د آزادي رادیو خبرونه د فیسبوک لاله هم تعقیبولئ شئ. په فیسبوک کې زموږ د پاڼه پته ده آزادي رادیو .com/facebook.com/آزادي رادیو. دا سړي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوریدای شي. اوس هم واصل به سال اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د یو شمېر قیمتي ډبرو د پروژو د دولتلبي موده غزولې. د دې وزارت ویان عبدالقادر مدفی د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د بیلابیلو قیمتي ډبرو د پروژو د دولتلبي موده د دې لپاره وغزول شو چې یو شمېر هغه شرکتونه چې غواړي په دې برخه کې پنګونه وکړي له دولتلبي څخه پاتې نشي.
د دې میاد موږ ځکه لګ ډیر کړ چې موږ خپل دغه پنګوال چې دوی د خام موادو
غوښتون کې دی دوی ته دا زمينه برابر شي ترڅو د دې پروسې نه پاتې شي او موږ وکولای شو پته د استخراج زمينه برابر کو دوی وکولای شي په دې پروسو کې ګډون وکړي ځکه مهال ویل کیږي چې دوی همیشه لپاره شکایت د دې کې چې موږ قراردادونه نه راکول کیږي
د ښاغلي مطفی د معلوماتو مخې په ټوله کې د دغو پروژو شمیر درې څلوېښت درسي چې تر دې مهاله پنځه لوی او څلور ویشت کوچنۍ پروژې داوطلبۍ ته وړاندې شوې دي د نوموړي په خبره د دغو پروژو د داوطلبۍ موده له خپل ټاکلي وخت څخه لس ورځې نور هم تمدید شوې ده د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د نامنیو له امله یو شمیر تولیدي کارخانې د بندېدو لږ وخت سره مخ دي د دې خونې مرستیال توریالي غوسی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لویو لارو پر سر د وسلوالو مخالفینو د حملو له امله سوداګر نشي کولی چې خپل سوداګریز توکي هرات او لاغه ځای نور ولایتونو ته ولېږدوي د وایي د مخالفینو تحرکات زیات شوي چې له امله یې کاروبار کم شوی دی په مواصلاتي لارو کې ستونزې پیدا شوي دي په ځانګړې توګه د کابل هرات او کندهار هرات لارې ناامنې دي نو تولیدات او پلور هم کم شوی دی نوموړی وایي یو شمېر سوداګر د نامنیو او کاروبار د نشتوالي له امله اړ شوي چې خپلې تولیدي کارخانې بندې کړي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه دېرش پوله یو یورو شپږ اتیا افغانۍ پنځوس پوله یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ پنځوس پوله یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ شل پوله زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه اویا پوله او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته نوي افغانۍ
دولس بجیا او شپاړس دقیقې شوې د روانې خبرونې په پاتې وخت کې د افغانستان په اړه د راپورونو ترڅنګ مخکشي شزی اونیس پروګرام هم لرو خو اوس یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د وژلو راپورونه خپاره شوې دي د حمزه بن لادن پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه دا موضوع احمد شیبر سره لیده او دا شیبر سره په استودیو کې شیبر صاحب استودیو ته شراغلی ک لمړی زموږ اوریدونکو ته وایي چې د حمزه بن لادن د وشلو خبر چا خبر کړی ځکه چې دا مهمه موضوع ده
مننه سروان صاحب د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا وشل شوی دی او حمزه بن لادن د القاعده د مشري لپاره هم انتخاب او چې اهمیت پدې کړي د حمزه د وژلو خبر د امریکا ان بی سي تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو په وینا ورکړی دی
د دې راپورونو له مخې چې تاسو ورته اشاره وکړه حمزه بن لادن څه وخت او یا چیرې وشل شوی دی
تروسه چکم راپورونه د حمزه بن لادن د وژلو پاړه خبره شوې دي د مړینې ځای او نیټه پکې نه دی یاد شوې خو نیویارک ټایمز ورسپانی د دوه امریکایي چارواکو په وینا ویل دي چې حمزه بن لادن د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې وشل شوی او د هغو عملیاتو پر مهال وشل شوی چې په هغو کې امریکایي پوځیان هم برخه لرله
تاسو ویل چې امریکایي چارواکو ویل دي دغه نمونه مو نه خستل کوم امریکایي چارواکو ویل
دي امریکایي رسنیو دغه چارواکو نمونه نه دی اخیسته چې د حمزه بن لادن د وژلو خبره کړي ده خو ان بی سی تلویزیون د حمزه بن لادن د وژلو پښتنه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر څخه وکړه ډانل ترامپ دا خبره نه تایید کړه نه هم رد کړه خو دومره وویل چې دای نه غوړي په دې اړه تبصره وکړي
تاسو اشاره وکړه او موویل چې ما هم وویل چې د حمزه بن لادن په سر یو میلیون ډالر جایزه یې خودل شوی و د القاعده شبکې په منځ کې مهم کسو دا وایي چې د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن نور زامن چیرې دي نور زامن هم لري او کنه
او اسامه بن لادن شل زامن لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې حمزه بن لادن 15م زوی دی حمزه د بن لادن د دریم میرمنې زوی دی چې شاوخوا دیرش کلن دی
بله نو ماته سوال دا پیدا شو چې دومره ډیر زامن لري شل کسه تاسو اشاره وکړه د دوی په منځ کې د حمزه وژل کېدل څومره اهمیت لري
کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د 2011 کال د می په دوهمه ووشه نو د ابن لادن له کورې یو شمېر اسناد هم ترلاسه کړل په هغو کې داسې لیکل شوي وو چې د القاعده را روان مشر به حمزه بن لادن وي او دغه یې اهمیت دی
بله ډېره مننه احمد شیبر چې د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د وشل کېدو په باب معلومات درکول
Viva la libertad! امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اصلي رادیو خبرونه اوري ساعت 12 بجې او 40 دقیقې شوې. د پکتیا ګردیز بالا حساب د تخریب لګوښ سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حساب د اوسنی وضعیت په اړه اندیښمن دي او وایي که مسؤلی ادارې ژر غمونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. دوی وایي ډېر وخت کېږي د بیا رغونې لپاره ژمنې کېږي خو تر اوسه عملي چارې نه دي پیل شوې. احسان آریان له پکتیا پر راپور لري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اورېدل کېږي او منل کېږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغوی د ممبر له لارې په جوماتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. دوی له ملا امامانو، دیني عالمانو او خطیبانو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د ممبر له لارې په خپلو اوازونو او خطبو کې په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه په ټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباري حمیدي وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلی پاته ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خونده نه دی خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نیشت برابر دي.
اگر چې په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړي دي، ولسمشر د نیو علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرښتنی حل ځلې وکړي، نو سوله ډېره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړو نو راضي نه یو، باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دیني عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغې ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح په باره کې وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکي چې په روانو جګړو کې تر نورو زیاته قرباني ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړه سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې د غږ پورته کوي غږ یې بندېږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ یې پورته کړی، د یووالي غږ یې پورته کړی، هغه وژل شوی ده، هغه تر خاورو لاندې.
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
د غزنی راپور مو واورېدو چې حبیب رحمان تاثیر راستولی وو، او په دې راپور کې ویل چې د دې سیمې ځینې اوسیدونکي له دیني عالمانو غواړي چې د سولې په برخه کې رول لوبوي. اعلان مو د پکتیا د ګردیز د بالاحصار کړی وو. د پکتیا د ګردیز د بالاحصار په اړه به د احسان آرین راپور لږ وروسته خپور شي. بیا هم د دیني عالمانو په ارتباط، په خوست کې دیني عالمانو او ځوانانو د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو وویل جګړه له بدمرغیو، وژنو او ورانیو پرته بل ثمره نه لري. له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست دیني عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دیني عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول، ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېریږي. دیني عالم مولوي شریف الله المهر ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان دولت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی دروشي سوله دی وکړي په خپل منځ کې، په سوله کې مینه ده، په سوله کې محبت ده، په سوله کې اتفاق ده، اتحاد ده. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقي، هیڅ پرمختګ نشته. سره تل ایواز چې پرمختګ منځ ته په سوله کې برس
په یاده غونډه کې د یو شمیر دینی عالمانو په خوا کې د دې ولایت بیلابیل سیمو ځوانانو هم برخه اخیستی و. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر خکېرو خوا وغږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړې وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یوه داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خو سوالي محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي، د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې دا پرېږدئ. راسی افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمامد غوندې ښکلې سیمه لري، همې ملت مسلمان ده، همې ملت ملغلري دي او هم والله بله دا هېواد له ملغلرو ډک. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وځلې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پکتیا د ګردیز د بالا حصار په اړه راپور. د پکتیا ځینې اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي که مسؤولې ادارې ورته توجه نه کړي ممکن دا خطر شته چې دا بالا حصار ویجاړ شي. د احسان آریان راپور چمتو دی، وایي وري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردیزخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د یوې غونډۍ په سر ودان شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنېږي چې لوړ بالا حصارونه او جنګي قلاګانې به یې د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالا حصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤولو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل ما د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالا حصار نننۍ وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص زهین کوم. د بالا حصار نننۍ وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
دوی وایي د بالا حصار پر غولو سره کله یوې خوا د یوه تاریخي ځای د لمنځت لوږ وخت کمیږي، له بلې خوا بالا حصار په یوه کلاسیک تفریح ځای او په عایداتي سرچینه بدلیږي.
همدغې ودانۍ جوړولو ته زیات توجه وشي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندی پاتې شي، بل به له بهرنیو ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خو دا چې زموږ سیمه به ښایسته وي او بل دا چې زموږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالا حصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې دی او بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالا حصار هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درې ځلې کېږي مستند متحیه کړی، وزارت ته مسپارلې، وزارت چلیدل ډېر خوشینه شوې دی او ان شاء الله دوی په لومړیتوبونه کې پلان کې نیول شي بالا حصار به مرمت شي. موږ به خپل مسؤلیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د هیواد نورو څو بالا حصارونو په شمول به د ګردیز بالا حصار د بیا رغونې چارې هم ډېر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
عبدالواحد مدقیق لوگرالی کی خلیل زاد خو ویلی چه د کابل سفر بریالیو باید د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي وای. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي وای په حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري خو طالبان بیا د سولې لپاره ښه اراده نه لري او جنګ کې خپلې ګټې لټوي. دا له ملت سره یو ډول جفا ده. حمیدالله حماس له زابل شاجوی څخه لیکي وای په زابل کې د طالبان او حکومت ترمنځ هر ورځ سختې جګړې کیږي خو آزادي راډیو یې په اړه هیڅ نه وایي چې دا ولي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي انتخابات باید ترسره شي. د نوي ولسمشر پښتون کې دي د سولې خبرې وشي. او محمد عبدالعزیز غالب له مرجع څخه لیکي خدای دې زموږ په ګران هیواد کې سوله راولي او د جنګ